د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواښم د یوې بجې په خپرونه کې مو هرکلی کوم. له یوې څخه تر دوو بجو تاسو ته بېلابېل رپورټونه وړاندې کوو. په آخره کې تاسو اونیزه خپرونه تاندې هیلې هم اورېدلی شئ. خو د تاندې هیلې څخه مخکې تاسو ته په ورځنیو چارو باندې بېلابېل رپورټونه لرو. مثبتي کتنې درته دروړو او خبرونه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده زموږ جوړې د سر برخې راځي له ګلایا ځای.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو بل نن بیا د پاکستان قومي اسمبلی ته وړاندې نه شو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي هلته د جرمني د نو عسکرو ورلېږل ډیر مهم او اړین دي. او د امریکا ولسمشر وایي کچري په ملګرو ملتونو کې کوم هیوادونو د امریکا پر ضد رای ورکړه نو مالي مرستې ور باندې به بندي کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو بل نن بیا د پاکستان قومي اسمبلی ته وړاندې نه شو. ټاکل شوی و چې یاد بل به نن د قومي اسمبلی ته وړاندې کړل شي چې خو د کورم د نه پوره کېدو له کبله د اسمبلی غونډه ځنډول شوې ده. د اپوزیشن ګوندونو تیره ورځ هم د یاد بل نه وړاندې کېدو پر ضد احتجاج کړی وو. د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه د ملک ګوندونو او د قبایلي سیمو خپل مشران پر دوو ډلو ویشلې دي. یو غاړه وایي قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل شي، بل غاړه بیا غوښتنه کوي چې تر هر ډول بدلون وړاندې باید قبایلي سیمو له ولس څخه پښتنه وشي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په وینا چې د جاسوسۍ په جرم نیول شوی د هند جاسوس کلبوشن یادوف خزی او مور ته نوموړي سره د ملاقات لپاره ویزی جاری شوی دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل وایي چې دا ویزی په نوې ډیلی کې د پاکستان های کمیشن د اسلامي روایاتو تر لاندې جاری کړي. یاد دی چې کلبوشن یادوف د تیر کال په مارچ میاشت کې نیول شوی و. پاکستان وایي چې کلبوشن یادوف د جاسوسۍ په جرم کې نیول شوی. د نوموړي پر ضد په نړیوال عدالت کې هم کیس روان دی. د پنجاب صوبې خانیوال خار سره نږدې په موټروې د یو مسافر بس او د ټریلی ټکر په نتیجه کې نه کسان وژل شوي او شل ژوبل دي. نن د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې ژوبل شوي کسان د ملتان نشتر هسپتال ته لیږل شوي دي. دا پیښه د زیاتې لړې له وجې رامنځته شوې ده. د موټروې چارواکي وایي چې پر هغه سړک د غیر ضروري سفر کولو نه دي ډډه وکړل شي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د قومي او صوبایي اسمبلو پر نوو حلقو بندیو د کار چټک کولو لپاره سبا بیړنۍ غونډه رابللې ده. د یاد ادارې لخوا بیګا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې به د ټولو صوبو چیف سیکرتران، د شماریاتو ادارې سیکرتران او د انتخاباتو کمیشن لوړپوري چارواکو سره له اړوند ضروري معلومات سره ضروری معلومات سره به ګډون کوي. خبر پاڼه لیکي چې د دې غونډې هدف دا دی چې د راتلونکو میاشتې له 15 نیټې په باقاعده توګه د حلقه بندیو جوړولو بهیر پیل شي. دا لاغیر سوده چې د پاکستان سینټ د دسمبر 15 د حلقه بندیو په اړه ترمیمي بل منظور کړ. د افغانستان د دفاع وزارت په هلته د جرمني د نو عسکرو ورلېګل ډیر مهم او اړین دي. دا سرګندونې د یاد وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیر ماخام له مشال اډیو سره د خبرو پر مهال وکړي. هغه ویل دوی تم لري چې دغه سرتیری د افغان ځواکونو د روزنی او ملاتړ په برخه کې له ډیر دقت کار واخلي. د جرمني د دفاع وزیری اورزلان فیندرلین د دوشنبه په ورځ د افغانستان په مزار شریف کې ویل چې هیواد یې افغانستان ته نور عسکر لیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیکمار ګابریال بیا د چهارشنبه په ورځ کابل ته په خپل ناڅاپي سفر کې ویل چې افغانستان ته د خپلو نورو سرتیرو د استولو په حق کې دي. جرمني اوس مهال په افغانستان کې 980 سرتیری لري. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د لړکو ورکړي چې کوم هیوادونو په ملګرو ملتونو کې د بیت المقدس پر سر د امریکا ضد رای ورکړه نو به مالی مرستې ور باندې بندې کړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ دا خبرې د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال کړې دي. ولسمشر ټرمپ ویل دوی سلګونه میلیونه حتی اربونه ډالر اخلي او بیا زموږ په وړاندې رای ورکوي. موږ دغه رایو ته ګورو، پرېږدي چې زموږ پر ضد رای ورکړي. موږ به ډېرې پیسې وسپمو، پروا یې نه لرو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی نن د بیت المقدس په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ پر اعلان بیړنۍ غونډه کوي. دا غونډه د عرب او نورو مسلمان هیوادونو په غوښتنه رابلل شوې ده. ولسمشر ډونالد ټرمپ د دسمبر په 6 نیټه بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه منلې وو. د ایران حکومتي رسنیو خبر ورکړی چې په پلازمینه تهران کې د چهارشنبه په ورځ زلزله راغلی، خو تر اوسه یې لکبل د مرګ ژوبلې په اړه رپورټونه نه دي راغلي. ایرانی چارواکو ویلي چې د زلزلې زور 15.0 او مرکز یې په ځمکه کې 1 کیلومتر دننه و. چارواکو پر ولس غږ کړی چې آرام خو ممکنه ټکانونو ته تیار اوسي. په تهران او ځینو نورو ښارونو کې خلک تر زلزلې وروستو د نورو ټکانونو له وجې کوڅو او پارکونو ته وتلي. تېره میاشت د ایران په کرمانشاه سیمه کې د 1.3 کچه زلزله راغلې وه چې 600 زیات کسان پکې وژل شوي وو او په زرګونه نور زخمیان شوي ول. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشرې فدریکا مورغینی خبرداری ورکړې چې د اوکراین پر ختیځو سیمو کې بشري مرستو او امنیت حالات مخ په خرابېدو دي. دا په اوکراین کې هغه سیمې دي چې روس پلوه بیلتون پال پکې له 2014 کال راهیسې د اوکراین د ځواکونو پر ضد جګړه کوي. فدریکا دا خبره چهارشنبه له په ورځ هغې وروستو کړې چې د ویاندې پخوا بیان ورکړل شوی و چې اوکراین د شخړې لپاره د امریکا ځانګړي استازي کیرلیت واکر ته هم اندېښنه ښودلې وه. هغې ویلي چې هلته د شخړې له پیله تر اوسه روان 2014 کال تر ټولو خونړی کال و. اور سے خبر د کرکټ درکو. هند بیگا د کرکټ د درې او شل اوریز لوبو د لړۍ په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په درې نوي منډو ماته ورکړه. سریلانکا لوبډلې په 6 غټل او لومړۍ هند ته د بیټنګ بلنه ورکړه. هند په ټاکل شو شلو اورونو کې د درې لوبغاړو په سر 120 منډې جوړې کړې. په جواب کې سریلانکا ټوله لوبډله په 80 منډو له جوړېدو وروستو آؤٹ شوه. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه اوس له اسلام آباد محمد عمران نه د کرنسی بی او د موسم حال اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 130 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او 130 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 109 روپۍ 25 پیسې او 130 روپۍ. یو پاوند په 146 روپۍ او 146 روپۍ او یا پیسې. یو ریال په 90 روپۍ 10 پیسې او 90 روپۍ 10 پیسې. یو درهم په 10 روپۍ خستل کیږي او 10 روپۍ 25 پیسې خرڅول کیږي او یو افغاني په 1 روپۍ 55 پیسې خستل کیږي او 1 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. په یو پاکستاني 314 ایرانی ریال خستل کیږي او 311 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوسته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په پیښور بنو او کوټه کې موسم وچو یخ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 درجه سانتي ګریډ او زیات نه زیات 22 درجه سانتي ګریډ وي. بنو کې کم کم نہ او زیات نہ زیات دریشت او کوټه کې به کم نہ کم درجه حرارت 2 درجه سانتی ګریډ او زیات نہ زیات 14 درجه سانتی ګریډ وي.
د مشال ریډیو اوردونکو تاسو خبرونه زموږ له همکارانو ګلایاز او محمد عمران څخه واردل په دې غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان مرکزی حکومت د قبایلی سمو حیثیت حتمی کولو فیصله لپاره نور وخت غوښته دی. د کورمې خلک وایي افغانستان ته تلون کې تری منګل لار دی خلاص شي ځکه دې کار د دوړو غړو عزیزان سره بیل کړی دی.
د دې خپل منځ کې رښتې دي خپلوي دي دا دروازې چې بند وي دا موږ د پاره د فوت خبره ده وخه خبره نه ده. هغه کوم ځای کې وشو چې وایم د کوم ځای او ګلاس د کوم ځای نه حقیقت وایي.
د سواد په منګور کې په ځینو تاڼو کې د شخړو د حل جرګه جوړ شوې دي چې چارواکي اغیزمنې بولي.
خو بجای دی چې یو شی باندې لس ګڼټې لګي کورس پی لګي نو دلته کې یو ګڼټه د ډی ایس سی په موجود دی.
په تاندې هلې اونیزه خبرونه کې د وژل شوي پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د ژوند او پر اوسني سیاست د اغیز په اړه اوري.
ډېرې تکړه ښځې دي او هغه کولی شي چې هغه دغسې د بېنظیر بوټو په شان کې یو سیاست کې تکړه رول لګیا دي کوي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو راسره اوسئ. اوریدونکو په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره شاملول غواړي. ځینې وایي ځان له صوبه دي شي او ځینې نورو په دې اړه ویلي چې له قبایلي خلکو څخه باید په دې حق لا پراخه پوښتنه وشي. د همدې اختلافاتو له وجې نن هم په قومي اسمبلی کې قبایلي سیمو اصلاحاتو پر بل بحث ونه شو. په دې اړه مو لږ مخکې له اسلام آباد خپل خبریال سراج زهیر وپوخت اغره ته داسې معلومات راکړه.
نن دا قومی اسمبلی غونډه د سپیکر سردار ایا صادق په مشرۍ کې سحر لس نیمه بجې پیل شولا. په دې غونډه کې نو دا تمه څرګندېدا او د امکان څرګندېدو چې په دې کې به د فټ اصلاحاتو بل وړاندې شي. خو د کله چې دا غونډه شروع شولا نو په دغه کې یو وار بیا د کم چې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ته هغه د دې خبرې ګردان یو وار بیا وکړو چې که څه هم دوی دا بل راوړی دی قومي اسمبلی ته، دوی غواړي چې په قبایلي سیمو کې د فټ اصلاحات عملي شي، خو د ځینې مجبوری په وجه باندې دوی دا بل نشي وړاندې کولی، ځکه چې په دې باندې دوی نورې مشورې کول غواړي. او دا او یو کال یو نظام دی، یو سیستم دی، نو د هغې د بدلولو لپاره به په فراخه توګه مشاورت کول وي. نو دوی په دې باندې اوس مشورو یو لړۍ پیل کړې ده چې دغه مشورې سر ته ورسوي. نو دوی به دا بل وړاندې کوي. او په دې کې لومړی بل چې کم دی نو هغه دا دی چې هغه د کم د سپریم کورټ او د پېښور های کورټ کم دایرې اختیار چې دی هغه تر فاټا غځولو پورې دغه به په لومړي کې مرحله کې پړاو کې وړاندې کیږي. له دې وروسته به بیا فټ اصلاحات دمه په دمه باندې سرته رسولی شي.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پا اتمنٹ دا پاسا دو بجو
دا مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پا پاوکم سلورو بجو
ہارون باچا ہنری گڑے
پا اتمنٹ دا پاسا سلورو بجو
اور دن کو تسی مشال ریڈیو ہو رہی دا بلوچستان پا سر خیر کوڑا کی پرون دا غیرت پا نام دا وجنو پا اڑایو سیمینار شوئے دیں په دې سیمینار کې د غیر سرکاري ادارو چارواکو د حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي. او په سیمینار کې ګډونوالو وویل چې په کار د حکومت د هغو قوانینو په عملي کولو کې بیړه وکړي چې د ښځو په وړاندې د تشدد مخنیوي لپاره یې جوړ کړی دي. ایوب ترینه تفصیل لري.
د شوزو د نړیوالې ادارې یو ان وومن په مرسته د شوزو د حقوقو د قومي کمیشن او د شوزو د پرمختیا د صوبایي ادارې تر اهتمام لاندې تیر ورځ په کوټ کې و دستور وسوه. په دستور کې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو مشرانو، قانون پوهانو او د پولیسو جګپړو چارواکو ګډون درلود. و دستور ته ول سوچ په دې وروستیو کې په بلوچستان کې بیا په خاصه توګه وسند اهلت څیرمه په سرحدي سیمو کې د غیرت په نوم د بې ګناه کسانو په وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. او په زیاتره پیښو کې یوازې ښځې په نشه کېږي. وینا کوونکو دا هم وویل چې په دغه پیښو کې زیاتره پیغلې او ځوانې مېرمنې تر اغېز لاندې راځي، کوم چې په نړیواله کچه د پاکستان لپاره د بدنامۍ سبب ګرځي. په دې اړه په پاکستان کې د ښځو د حقوقو د قومي کمیشن مشر او د اسلام آباد های کورټ پخوانی جج جسټس علي نواز چوهان و مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال حکومت د غیرت په نوم په وژنه کې د لاس لرونکو لپاره په قانون کې سختې سزاګانې ټاکلې.
فساد فی الارض کا ہے آنر کلنگ کو نام لے کے
حکومت غیرت پنم وجنو تا پرمزک باندې د فساد نوم کړی دی. په دې اړه لږ تر لږ سزا عمر کړی دی او د عدالتو سره اوس دا وخت ختم شوی دی چې هغه دی په خپل اختیار سره په دغه ډول پیښو کې لاس لرونکي خوشی کړي. د وینا کوونکو په وینا چې د رواج لاندې که یو ځل یوه مېرمنه تور یا کاری وګرځول سي نو بیا د هغې د خاندان لپاره د هغې وژنه لازمي ده، ځکه چې دا د خاندان د عزت مسله جوړ سي. په دې اړه د انساني حقوقو د کمیشن وی غړي میرمنسا ایډوکیټ وای چې د غیرت په نوم د خلکو د وژنو په قانون کې بدلون راغلی دی، خو د بده مرغه خلک لا تر اوسه په دې نوي قانون خبر نه دي چې له امله د بې ګناه کسانو په وژنو کې زیاتوالی راغلی دی.
کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کوئی کسی دوسرے کو غیرت کے نام پر قتل
کرے. هیڅ چاته د اجازت نشته چې هغه دی یو بل انسان کنر یا شزوی د غیرت په نوم قتل کړي، ځکه که ستونزه راځي نو د هغه لپاره عدالتونه او ادارې شته، دوی هلته خپل ستونزې هوارولی سي. د دستوري برخوالو پر حکومتي او غیر سرکاري تنظیمو زور ورکړي چې هغه دی د غیرت په نوم د بې ګناه کسانو د وژنې د مخنیوي د نوي قانون په اړه په اولس کې د پون لپاره کمپاین وچلوي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. په تاندې هلې خبرونه کې له فرخنده ست سره به واوري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په کورم کې ځایی خلک وایي چې له لسو میاشتو راهیسې د تری منګل لار بند ده. دا لار افغانستان مختلفو سیمو سره د کورم خلک استعمالوي. دوی وایي چې دا لار حکومت له هغې وروسته بند کړې ده چې دغلته چاودنه وشوله او د دې وجه خلکو ته اوس ستونزې رامخې ته دي. د خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د تجارت د زیاتولو لپاره هم باید دا لاره پرانیستل شي. طارق اورکزی درته تفصیل وایي.
زای مشر ملک حاجی بادر خان وای تری منګل لار د افغانستان سرخار کابل ته ډیره لنډه پریوزی او د سوداګرۍ یو مهم شارک دی. خدا افسوس خبره دا ده چې د تیرو لسو میاشتو راهیسې تړلې پراته ده.
د تری منګل یار دغه نه په دوزی نه مخکې لټکوره لټکورې نه لوګار لوګار نه کوبل دا 75 کیلومتر دی. دا غل یار ټول په کیسون کې لنډه لنډه لیاره خبره ده. تری منګل یار دی که دا لیاره نه وي نه موږ ځنګل شته دی نه موږ منځکې شته دی خبر ور نور مگی څه نشته غیر دې خدای نه ان دو نه سیو نور مگ څه نشته.
یو بل ځای مشر حاجی عبدالرحمن وای کدا سه بد په خرمسته کیږي نو حکومت دې بیا لار نه تړي زکه چې لدې سره د دوی په ژوند سخت اغیز ګرځيږي.
دا خلک د بارډر راخوا ته دي کدې خوا ته دي دا ډوړ ډیر مجبور غریب خلک دي او کلک دې دې منځ کې چې دا تګ را تګ نیوي نورم نه پرتونه زدي کې ودی دې خپل منځ کې رښتې دي خپل وې دي دا دروازې چې بندې وي دا موږ د پاره د افسوس خبره ده. خو خبره نه ده هغه به کوم ځای کې وشي چې وایم د کوم ځای او ګلاس د کوم ځای نه خیږه څه وایي نو خبره ده. کله چې دا لارې خلاصې وي ډېرې خوشحالۍ دي.
زای مشر ملک حاجی رحیم منګل وای کچېرې له کورمې د تری منګل په ګوي سره د افغانستان پکتیا ته تلونکي لار پرانستل شي نو د سیمې اقتصاد بور سره یو ځل بیا ډېر ښه شي.
دیکھیے پنډي اور کې خوشحال دی د کندورو کې خوشحال دی او مطلب دی د ګوډو والا لریو والا ډرایورو کې خوشحال دی او منشی ور کې خوشحال دی او څوک سمنونه وړي وړي هغه ور کې خوشحال دی. ډیلرون دغه ته ټولو ته پیدا دی ور کې حکومت ته کسٹم ته ورته کې پیدا دی چې لگنا ډیر ور کې پیدا دی حکومت یا او مطلب دی یخ طرف خلکو ته پیدا دی دغه طرف ته خلکو ته پیدا دی.
مشال لوډیو چې کلا په دی اړه د کور میله کنټرول روم سره د ټلیفون لاله تماس اونېولو نو موږ ته د اویل شول چې پولیټیکل ایجنټ بصیر خان وزیر لا تاسو سره خبرې نشي کولای ځکه چې هغه په جرګه کې مصروف دی. لکور می د افغانستان مختلفو سیمو ته تلونکي 15 لارې داسې دي چې هغه هلته د سوداګرۍ لپاره ډېر زیاتې کارول کیږي. په دې کې دا وخت له افغانستان سره د خلاصو او بورکی لارې کولو دي خولې تری منګل شورکو او د شهیدانو ډنډ لارې لا هم بندې پرتې دي. د پاکستان حکومت په فروری میاشت کې د سند صوبې په سیون شریف کې د لال شاباس کلندر په مازار د زرمرګي برید وروسته د پکتیا تری منګل لار تړلې ده. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول فکر
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. ڈی آر سی یا د شخړو هوارولو متبادل نظام په 2014 کال کې خیبر پختونخوا پولیسو جوړ کړی دی او په دې کې قومي مشران د ولس ترمنځ شخړې د جرګې مرکو د لارې حلوي. د سوات په مینګور کې هم دغه نظام رایج دی په ځینو ځایونو کې البته او په ځینو تاڼو کې خلک وړې وړې مسلې چې د ولس ترمنځ پیښیږي هغه حلوي. په اړه د نیاز احمد خان رپورټور.
د خیبر پختونخوا دولت له خوا شخړې هوارولو متبادل نظام ډی آر سی دا وخت د سوات په نه تاڼو کې کار کوي. ولې د سوات باقی مانده یولس تاڼو ته دغه اسانتیا نه ده ورکړې شوې چې پکې د منګوري خار دوه لکونه زیاتو ولس لپاره بند تاڼه هم شامل ده. د منګوري تاڼې ایس ایچ او طارق خان وایي چې دوی ته هر ورځ داسې مسلې راځي چې ډی آر سی یعنی شخړو هوارولو جرګې په اسانه حل کولی شي.
ډی آر سی وشو نو پوره حد پورې کمې وړې وړې خبرې چې د خځې خاوانو د کرایدار او د مالکو یادی سی دا نور سب معمولی معمولی وبلاړې او رالی او کتا او برا کنه شور خرابې دا به پوره حد پورې ان شاء الله د ډی آر سی دا یو خپوانټه دا به مونږ له کنټرول کړي.
دغرنګه د بند تانې مرستیال ایس ایچ او سعید خان چې زیاتره د ولس کیسونه عدالتونو ته وړي وایي چې که ډی آر سي دې تاڼه کې جوړ شو نو که یو وړخته دوی ته به اسانتیا راشي نو بلخوا عام ولس ته به انصاف هم زر ترلاسه کیږي.
لکه دونه وخت کوزه عدالت ته ځي کنه نو خامخا هلته کې هم بده به استغاثه ډکي دا به د وکیل صاحب سره پکې دغه کې دا به د ارزی نویس سره کې دا به د نیپورټ سره کې هغه خپل کار خراب شي د ورځې کار خو جزاران خلک دی مزدوریانو خلک دی نو هغه مزدوري خدای ټیم خراب شي خو بجای دی چې یو شی باندې لس ګنټې لګي ورس پی لګي نو دلته کې یو ګنټه د ډی آر سی په موجود دی کې لګي.
د ښار مرکزی تاڼه میګوله چې پکې د ډی آر سی ممبران د ولس ترمنځ ویړیا شخړې هواروي. یو ممبر حاجی رسول خان وای چې دوی کال 2019 کې تر دې دمه 130 شخړو کې راضینامه کړي او دغه لړۍ لا روانه ده.
هر نمونه کې سونه پدې کې راغلي زیات تر خسنانو د خزه خوان مسله ده ډېر خبرې پکې دادي او دویم نمبر پسې بیا د خویندو او د رونو سره د جایداد مسلې چې نو دا ډېرې زیاتې او نورې د عام خو هر نمونه مسله د قرضو دي چا په چا موټر خرڅ کړی دی هغه غلط ختلی دی چا ځمکه خرڅه کړې ده هغه نشته په میدان باندې نو هر نمونه مسلې دلته د کروڑو روپو پورې مسلې پکې هم راغلي دي.
د ډی آر سی په اړه د بینګوري ښار پولیس مشر ډی ایس پی حبیب الله وای چې دوی د مقامی جرګو کار ستاینه کوي او دغه د قانون مطابق کار کوي. دوی زیاتوي چې بند تاڼه دا وخت د کرایې په ودانۍ کې جوړه ده ځکه ورته ډی آر سی نه ده غځولی شوی او دوی هڅې کوي چې دغه لړۍ د بند تاڼې په شمول د سوات باقی ماندو تاڼو ته هم وغځوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، د امریکې ملي امنیت تر ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 19 په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د امریکې لخوا په پرله پسې توګه لګیدونکي دا تورونه غلط دي چې وایي پاکستاني ځواکونو د ترهګرو خلاف څه نه دي کړي. واشنگټن او اسلام آباد دا نه مني او وایي افغانستان کې لا هم د پاکستان میشت طالبانو حملې نه دي کمې شوې. که امریکا د پاکستان له کاره مطمئنه نشي نو څه پایلې ورته لرلی شي؟ دا به په دې رپورټ کې وایو. د امریکې ولسمشر ډونالد ټرمپ په واشنگټن کې د دسمبر په 13 د ملي امنیت ستراتیژۍ تشریح کولو په وخت وویل چې پر پاکستان یې واضح کړی چې واشنگټن سره ښو اړیکو لپاره باید پر خپله خاوره فعالو هغو وسلوالو خلاف کاروی وکړي چې په ګاونډي افغانستان کې ترهګري کوي. پاکستان په بیا بیا ویلي چې په قبایلي سیمو کې د ټولو وسلوالو خلاف یو شان کاروایی کړې ده او دوی مرکزونه یې ختم کړي دي. د امریکې د اټلانټیک کونسل څېړنیز ادارې څېړونکي جاوید احمد مشال رډیو ته وویل تر څو چې افغانستان کې په عملی ډول د تشدد کمیدو نښې ښکاره نه شي پر پاکستان به دا نیوکې دوام لري چې کېدای شي اقتصادي بندیزونو ته لار هواره کړي.
دا اوسنی امریکایي ادارې د ملي امنیت ستراتیژي وضاحت لري. دلته چارواکي وایي چې پاکستان یو نیمګړی دوست نه بلکې یو هوښیار دښمن دی چې ورته چلند ورسره پکار دی. بېلابېل فشارونه باید پرې وساتل شي. په دې کې فوجي، سیاسي او اقتصادي فشارونه شامل دي.
د امریکا غږ راډیو د یو رپورټ تر مخه واشنگټن له 2001 کال راهیسې د ترګرې په ضد جګړې لپاره اسلام آباد ته 1.5 بلیون ډالر ورکړی دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت ستراتیژۍ د اعلانولو په مهال د دې پیسو په یادولو سره وویل چې پاکستان باید هر کال د اخیستونکو پیسو په بدل کې د ترهګرو خلاف پریکنده کار وکړي. له دې یوه ورځ وروسته د پاکستاني پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې جګړه د پیسو لپاره نه کوي. د پاکستاني پوځ پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي امریکا باید د ترګرۍ ضد ائتلافي هیوادونو ته ورکول کېدونکي پیسې ودرولو ګواښ یاد نه کړي ځکه چې دا ډیره اغیزه نه لري.
کانګرس مخکې نه اپروو کړی چې دا کوالیشن سپورت فند نیکسټ کیس باندې ورکړي. دې د سټیټس نون الای والا دا به ختم خو دې باندې فرق ډیر نه پریږدي چې دې خیل دی کنه هغه شانته فرق نشي پریوته.
افغانستان او هند هم پر پاکستان د وسلوالو د ملاتړ تور پورې کوي. کابل وایي پاکستانی ځواکونو د حقانی شبکې خلاف څه نه دي کړي او نوې دلی وایي د 13 نومبر په 13 په ترهګرۍ تورن حافظ سعید پریښودل د اسلام آباد ارادي واضح هکړي. پاکستان دا تورونه بي ځای بولي. د دفاعي چارو پوها عائشه صدیقه وایي اسلام آباد کې د سخت دریځو ډلو ښکاره جلسې د پاکستان بیانیه کمزوري کوي.
نو حافظ سعید حافظ سعید او دفاع پاکستان کونسل پخکارا د امریکې د ختمولو او جهاد خبرې کوي. د هر څه لپاره باید پاکستان ملامت ونه بلل شي، خو اوس مهال کابل، واشنگتن او اسلام آباد دومره ډېر اختلافات لري چې رانږدې کېدل یې اسانه نه دي. دوی باید خپل منځ کې سخت خبرې وکړي او یو حل راوباسي.
افغان چارواکي وایي پاکستان پر طالبانو خپل اغیز نه دی کارولی او سولې ته یې نه دی حاضر کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې دوی دې لړکې د خپل وس مطابق کار ته تیار دي. څېړونکی جاوید احمد وایي د بې اعتمادۍ ختمولو او ژمنو عملي کولو ضمانت لپاره باید یو درېمګړی موجود وي.
د پاکستان، افغانستان او امریکې ترمنځ د داسې مسلسلو خبرو ضرورت دی چې ټول پام یې وسلوالو ډلو سره روغ جوړې ته وي. ملګري ملتونه باید په دې کې د درېمګړي کردار ولوبوي او دا معلومه کړي چې کومو ډلو سره خبرې کېدای شي او کومې باید په جنگ کې ختم شي.
د دسمبر په څلورمه د امریکې دفاع وزیر جم میتس اسلام آباد ته سفر وکړ او د ترګرې په ضد مبارزې په اړه یې پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په همدغه ورځ د ترکیې ریډیو ټلویزیون نیټورک سره په مرکه کې ویل اسلام آباد له ډېر وخت راهیسې د واشنگتن د ګټو سیاست کړی دی چې نور به داسې نه کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری ایکسپریس ټریبیون او رسپانه لیکلی چې په پاکستان کې اوس مهال داسې ښکاري چې کوشش کېږي یو ټیکنوکریټ حکومت رامنځته شي او پوس په یو نه یو شکل باندې حکومت وکړي یا هم په حکومت کې برلاس ولري. د دې لیکنې مهم ټکي درته فرخنده صدوي.
په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکوال طلعت مسعود لیکي په دې کې شک نشته چې په پاکستان کې جمهوریت ډېر کمزورې دی او له یو شمېر چیلنجونو تیریږي، خو د سیاستوالو او د پارلماني غړو د ځینو کمزوریو مهمو مسلو ته زیات پام نه کول، په ملکي مسلو نه یوځای کېدل، قانون سازي نه کول او دا شان نورې ډېرې خبرې چې له وجې نه یوازې منتخب حکومت د ولس لپاره هغه څه ونه کړل چې د څه لپاره خلکو ووټ ورکړی وو. لیکوال وایي د دغو ټولو کمزوریو باوجود هم باید په دغه هیواد کې یو ټیکنوکریټ حکومت جوړ نشي او نه پوس په یو نه یو شکل کې حکومت وکړي، ځکه چې د پاکستان د جوړېدو وروسته د نیمې نه په زیاته موده پوس حکومت کړی دی او دغه ټولې تجربې یو ځل شوي دي. او په تیرو څلورو پوځي کودتاو یا مارشلاو کې مونږ ولیدل چې دغه د پاکستان لپاره ګټور ونه ګرځېدل. نو اوس داسې ګنګوسې دي چې ګنې په دغه هیواد کې به یو ټیکنوکریټ حکومت جوړ شي، خو د لیکوال په خبره په کار نه ده چې داسې وشي. طلعت مسعود لیکي د جنرال ایوب او جنرال یحیا دور د پاکستان د ماتېدو سبب وګرځید، اقتصاد ته تاوان ورسېد او بیا د ځینو معاهدو کولو سره د پاکستان اقتصاد ته د مرستې ورکولو کوششونه وکړل شول. هغه دا هم وایي د جنرال ضیا او جنرال مشرف په دور کې د شبو غلطیانو قیمت اوس هم د پاکستان ولس ورکوي. طلعت مسعود وایي جنرال ضیا د پاکستان د ریاست ټول کردار بدل کړ، هغه مذهب سیاسی ګټو لپاره استعمال کو، د دغې لارې افغان جهاد ته لاره برابر کړه. بلخوا جنرال مشرف امریکا ته خپل ځان حواله کړ. د 11 سپتمبر د پیښې وروسته هغه لکه چې د داسې یوې واقعي انتظار کوو چې خپل ځان په خلکو په نړۍ ومني او نن هم د پاکستان ولس د دغو غلطو فیصلو قیمت ورکوي. د کارګل پیښه هم د هغه په وخت کې وشوه. لیکوال وایي تیرو تجربو ته په کتو سره چې کله هم په پاکستان کې یو غیر جمهوري او غیر منتخب حکومت راغلی، نو هیواد یې په کلونو وروسته بوتللی دی، ادارې ماتې شوي دي او پاکستان د جمهوریت لپاره خپل سفر بیا له سره پیل کړی دی.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په mashalradio.com باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوس اوریدئ شئ. که فیسبوک لري په فیسبوک کې هم مشال ریډیو پانه پیدا کړئ او غزه نه زموږ خبرونه ته لاسرسی پیدا کړئ. ښه، اوس ایونی مو بجه شو، راځي چې له ګلاس خبرونو لنډیز وره.
د کبایلی سیمو د اصلاحاتو بل نن بیا د پاکستان قومي اسمبلی ته وړاندې نه شو ټاکل شوی وه چې یاد بل به نن قومي اسمبلی ته وړاندې کړل شي، خو د فورم نه پوره کېدو له کبله د اسمبلی غونډه ځنډول شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د جاسوسۍ په جرم نیول شوې هندي وګړي کلبوشن یادو ښځې او مور ته نوموړي سره د ملاقات لپاره ویزې جاري کړې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند ډاکټر محمد فیصل وایي چې دا ویزې په نوې ډیلي کې د پاکستان های کمیشن جاري کړې. د پنجاب صوبې خانیوال ښار سره نږدې په موټروی د یو مسافر بس او د ټریلې ټکر په نتیجه کې 9 کسان وژل شوي او 6 ژوبل دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د قومي او صوبایي سملو پر نوو حلقه بندۍ او د کار چټکوالي لپاره سبا بیړنۍ غونډه رابللې ده. دا خبره د یادې ادارې خبرپاڼه کې راغلې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي حتی د جرمني د نوو عسکرو ورلېږل ډېر مهم او اړین دي. دا څرګندونه د یاد وزارت ویان جنرال دولت وزیري تېر ماښام د مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لقبر کړي کومو هیوادونو په ملګرو ملتونو کې د بیت المقدس پر سر د امریکا ضد رای ورکړه نو به مالي مرستې ورباندې بندې کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په رسمي مالې کې د وینا پر مهال کړې. د ایران حکومتي رسنیو خبر ورکړی چې په پلازمینې تهران کې د چهارشنبې په ورځ زلزله راغلې، خو تر اوسه یې په دې کې د مرګ او ژوبلې په اړه رپوټونه نه دي ترلاسه کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ څرګندلارې مشرې خبرداری ورکړی چې د اوکراین په ختیځ سیمو کې د بشري مرستو او امنیت حالات مخ په خرابېدو دي. او هند بیګا د کرکټ د دریو شل اوریزو لوبو د لړۍ په لومړۍ لوبه کې سریلنکا ته په درې نوي منډو ماتې ورکړه.
اور دین کو تاسو مشال ریډیو ته وګي ګلای سسه خبرونو لنډیز وای. اوس به له اسلام آباد زمو همکار رفت انجم تاسو پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري وغټ کې وای.
جنگ رسپان خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان چیف جسټس د میا ساکب نثار په کراچۍ کې رسکول وبو په اړه غمونو په ورته کولو پس د نهي پورس د لاهور میو هسپتال هنګامي دوره کړې او هلته د رسکول وبو په شمول د نور د ضرورت سيزونو پنيشتوالي نوټس اخستې کوم چې د اطمینان وړ خبره ده. دا یې زیاتوي چې چیف جسټس دا امر هم وکړو چې خزینه او د سړو وارد دی بیل بیل کړي شي او صوبایي انتظامیه ته وویل چې صفا د رسکول وبو تعلیم صحت د حکومت لومړي ترجیحاتو کې پکار دي. اداري وایي چې د میډیا د لارې په کلو خاري کې خلکو د سکلو لپاره د غیر معیاري اوبو ذکر په بیا بیا کیږي او هم دغه اوبه د ټولو بیمارو بنیاد دی. د اوبو پایپونو نه ترلاسه شوي اوبو سره سره د صفا اوبو خرڅولو دعوه کوونکي کمونو اوبو هم د ټیسټ کولو پس غیر معیاري ګرځولې شوي دي. اداري په وینا پاکستان دا وخت هغه ملکونو کې شمارل کیږي چرته چې د ګندو اوبو له وجې رابرسېره کېدونکي بیماری زیاتې دي. اداري اخیر کې وایي چې چیف جسټس دا ګامونه اخیستو پس ضرورت د دې خبرې دی چې صحت او تعلیم په اړه وفاقي او صوبایي حکومتونه دې داسې ګامونه پورته کړي چې نتیجې د نړیوال معیار مطابق وي. مشرق رسمانه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا په لوی پنځه ښارونو کې د ټی بی مرض په اړه نوی پروګرام پیل کېدل په دې بنیاد د ستاینې وړ دی چې پر ځای د دې چې مریضان علاج لپاره هسپتالونو ته لاړ شي بلکې اوس به د علاج اسانتیاوې مریضانو ته په کور دننه ملاویږي. اداري وایي چې اکثره د ټیبي مریضانو ته د لایلمې او د علاج سهولتونو کموالي له وجې د دوی مرض اخیري درجې ته ورسي. اداري زیاتوي چې په نوې آلاتو مشتمل ګرځنده د ټیبي علاج کولو ګاډۍ یا موبایل وین به هغه سیمو ته ځي چېرته چې د ټیبي مریضان وي او د هغوی د مرض تشخیص به کوي. اداري خره کې وایي چې د مرض تشخیص او د دې په اړه پوهه ورکولو سره سره دی وړیا دوایانی او وخت په وخت مریضانو چکول هم یقیني کړی شي نو دا شان په دې مرض قابو موندل کې دی شي او په زرګونو خلک د مرګ خولې ته د تلو نه بچ کې دی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو دروس ساتارتاز خبری ژان د ترهګرو ډلو په لیکو کې د جګړو لپاره د روسي وګړو بهرنو هیوادونو ته د تک پاړه لیکل کړی دي او امریکایي وال سټریټ جورنال او رسمانه به په منځني ختیځ کې د سعودي عرب او ایران په زیاتېدونکې رقابت او سیالۍ مقاله لیکلي. د دوړو موضوعاتو غټ کې درته هارون بچاوي.
اتارتاس خبری ایجنس د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې د مشر الکساندر بورتینکوف په حواله ویلي تر 4000 زیات روسی وګړي بهرنیو هیوادونو ته د ترهګرو په لیکو کې د جګړو لپاره ورغلي دي. نوموړي زیاته کړې ادارې هڅې کوي هغه لارې وتړي چې د وسلوالو شخړو له سیمو لکه منځني ختیځ، شمالي افریقا او افغانستان او پاکستان څخه پرې د وسلوالو ډلو غړي روسیې ته او روسي وګړي دغو هیوادونو ته تګ راتګ کوي. په لیکنه کې د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې د مشر له قوله همداراز ویل شوي، له 2012 زیږدیز کال راهیسې یې له زرو زیات داسې کسان چې د غیر قانوني مهاجرت چینلونه یې درلودل نیولي او عدالت سزا کړې دي. په لیکنه کې د دغه روسي چارواکي په حواله زیاته شوې، دوی دا مهال د ترهګرو د پټو او غیر فعال ډلو او همداراز د فردي وسلوالو چې په وروستیو کې په یو شمېر هېوادونو کې بریدونه کړي دي د پنخ کولو کار ته لومړیتوب ورکړی دی. بلخوا د امریکای وال سټریټ جرنال اوسپانې په یوه لیکنه کې راغلي، سعودي عرب د نهې پر ورځ د دغه هېواد د پلازمینې پر لور له یمن څخه د غول شوې د حوسي یاغیانو بلاسټیک توغندې تر معلومولو وروسته ویشتې دی. لیکنه وایي دا په تیرو دوه میاشتو کې دویمه داسې پیښه ده چې په ترڅ کې ښایي د سعودي او ایران ترمنځ کړکیچ نور هم سیوا شي. لیکنه کاږي یا دواړه مخالف هېوادونه په منځني ختیځ کې د خپل نفوذ زیاتولو په هڅه کې دي. سعودي د یمن حوثیانو ته چې یو شیعه غورځنګ دی او د هغه هېواد پلازمینه سنا کنټرولوي، په سیمه کې د ایران د یو اعلی کار په توګه ګوري. ایران بیا پر دې هېواد حوثي یاغیانو ته د وسلو ورکولو تورونه ردوي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې په عراق او سوریه کې اسلامي دولت وسلواله ډله زخته زیاته ځپل شوې، د سیمه ایز نفوذ ترلاسه کولو لپاره د سعودي او ایران ترمنځ رقابتونه ښایي په راتلونکي کې نور هم سیوا شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113 14530 1930 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو بالکل تاسو زموږ خبرونه په دغه صفو اوریدل شي. کابل ته د پاکستان نه ځینی ځوانان ورغلي وو، والته د افغانستان د ځوانانو سره په مختلفو مسایلو خبرې کړې دي. دوی دواړو خواو ویلي چې په کار د خپل حکومتونه دې ته اړ کی چې خپل مسایل د خبرو اترو د لارې حل کی او په دې توګه په سیمه کې د جګړو مخنیوي لپاره ګامونه واخلي. حدیث پردیسی تفصیل درته وایي.
د پاکستان یو شمیر ځوانان چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د رغیدو په هدف کابل ته راغلي وای، د دواړو هیوادونو ترمنځ بے باوریو ګڼو ستونزو ته لار هواره کړي. د پاکستان مدني فعال احمد جاوید وای، ترهګری د دواړو افغانستان او پاکستان له ولسونو قرباني اخلي او په کار د چې دغه پر وړاندې ګډه مبارزه وشي.
تروریزم، افراطیت، ترهګری، فقر، بیکاری او نامنی هغه ستونزې دي چې د افغانستان او پاکستان ولسونه ترې ځورېږي او دغه ستونزې په یوازې ځان نشي حل کېدای تر هغه چې په ګډه کار وکړي.
په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته د پاکستاني پلاو تګ راتک ډیر شوی. د کابل او اسلام آباد اړیکې له شاوخوا دوو کلو راهیسې د بیلابیلو دلایلو له کابله خړې پړې شوې دي. افغان حکومت ادعا کوي چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې رښتینی همکاري نه کوي. پاکستان هم انتقاد کوي چې واقع د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کارول کیږي. له دې ټولو سره سره افغان مدني فعال سید محمود یزدان پرست به وایي کابل ته د پاکستاني پلاو تګ راتک هغه مهال ګټه وکړي چې دوی پر خپل حکومت د سیاست د بدلون په اړه فشار راوړي.
واضح پیغام چې زه غواړم د پاکستان ځوانانو ته ورکړم هغه دا ده چې د مهربانۍ له مخې پر خپلو سیاست مدارانو باندې فشار راوړي او یو وړه حلقه چې خپلې ګټې غواړي باید پرې نه خودر شي چې دوه لوی ملتونه په خپلو کې په جنگ واچوي.
په ورته وخت کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي معین سید آقا فاضل سنچارکی چې هغه هم د افغانستان او پاکستان د ځوان سفیرانو په نامه کانفرنس کې ګډون کړی وو، ټینګار وکړ چې که هر څوک په افغانستان او پاکستان کې له ترهګرۍ ملاتړ کوي باید ځوانان یې مخه ونیسي. د ښاغلي سنچارکی په خبره افغانستان او پاکستان باید د یو بل په منلو سره خپل منځي اختلافات د خبرو او ډیالوګ له لارې حل کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په mashalradio.com باندې هم زموږ د خبرونې هم د اوسم دوام لري او تاسو کولی شئ چې د خپل خوخي خبرونې له هغه ځای څخه ډاونلوډ هم کړئ د ځان سره ساتلو لپاره. اوس د تاندې هلی اونیزي پروګرام وخت دی. دا خبرونه تاسو هر هفته وړاندې کیږي او په دې کې تاسو د خزو پر مسلو بحثونه اوریدئ شئ. کوربنې فرخنده اسد
پوتان دی هلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې باورې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو د مرګ لس کاله پوره شول
اور یہ آپ کے عوامی دباؤ کا نتیجہ ہے کہ سیاسی یتیموں کی سازش فیل ہو چکی ہے.
هغه د پاکستان لومړی خزہ وزیر اعظم وا
کوم قابلیت دې نو شهید بیبی کیو نو هغه پوری هغه وکیو د چاند هغه دې فیل اپنه کړی شو.
پښتني سیاستوال وای بینظیر بھٹو په سیاست کې د خزو لپاره یو مثال بو.
هغه خو خزله بیداری ورکړی و او رول ماډل و زمونږ لپاره یو رول ماډل و.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند پخوانی مشر بینظیر بھٹو د 2008 کال د دسمبر په 28 نیټه د پنجاب پینډی خار په لیاقت آباد کې هغه وخت وجل شو کله چې نوموړي یوې جلسې ته د وینا وروسته خپل منزل ته روانه و. بینظیر بھٹو لومړی خزوا چې د پاکستان په دوه وارې وزیر اعظم جوړ شو هغه په پاکستان کې د خزو لپاره په سیاست کې یو ځای جوړ ک. د پیپلز ګوند د صوبای اسمبلی یو پخوانی غړی شازیا تماسوای بینظیر بھٹو د دوی لپاره یو مثال وو. د هغه ځای څوک هم انشي نیولې
ګوری جی دا خو خلا دی دا خو داسې غټ خلا دی زن پوهېږم چې را نه صرف زنانو د پاره بلکې تاسو وګورئ ډېر زیات زموږ نارینه هم د دې خبرې اعتراف کوي چې کوم قابلیت چې دی زموږ شهید بیبی کې وو نو هغه تاسو پورې هغه ویکیوم د چاند هغې دې فلپ نه کړی شو. او داسې ده چې کوم خلک د هغې په هغه نقشه قدم باندې روان یا د هغې ویژن دپاره کار کوي سم هو سم دی لږې داسې چېره دی کوشش داسې کوي چې د بی بی هغه میشن پوره کړي خو بهرحال خلا ډېره غټه ده. دا ما ته خو موجوده دغه کې داسې څوک نه ښکار چې داسې څوک زنانه پوهي چې د دې بی بیانو ځای به والي او که داسې څوک رام غنو خو دې کې چې راشي ځکه چې زه غواړم چې څومره زیات زنانه راشي او څومره زیات ریپرزنټیشن اوم نښه ده نو دومره به شي چې کم از کم هغه خلاف ورته نه شو ویل چې پور به شو خو دومره ده چې راځي د دې یو زنانو دپاره چې کوم کنټریبیوشن یو زنانه کولی شي هغه زما نه شي خیال چې بل څوک هغه څه به وکړي. نو ښه خبره ده چې یو زنانه راشي او همداسې قسمه مثبت خیالاتو سره او ښه خیالاتو سره او د ترقۍ او د خدمت خلک خیالاتو سره راشي خپل کنټریبیوشن وکړي سوسایټی کې.
د عوامي نېشنل ګوند جمیله ګیلانی وای بینظیر بھٹو او بیگم نسیم ولی خان د پاکستان هغه سیاستوال دي چې په پاکستان کې د خزو لپاره په سیاست کې یو لار جوړه کړې ده او یو خپل ځای لري.
منګ په دې حمله کې چې ګورو نو ډېرې ډېرې تکړه خزي دي ما کوم سوچ کوم نو ډېرې تکړه خزي دي او هغه کولی شي چې هغه دغه سي د بینظیر بھٹو شهید او د زمونږ د بیبي په شانتي یو سیاست کې تکړه رول لګیا دي کوي او ما او دا هغه خبره د نوم خبره ده دا او د کار خبره ده نو ما خیال را دي چې کم نه دي دا خزي کمی چې لګیا دي په حمله کې یو تکړه رول ادا کوي.
بینظیر بھٹو په 28 جون 1953 کې پیدا شوی و. هغه په هاروارد او آکسفورد کې تعلیم حاصل کړی و او په نړیوال سیاست کې هم ډېره پوهه لرله. د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړی نسیم حیات وای هغه په سیاست کې د ښځو لپاره یو مثال و.
هغه یو ډېره زبردست ښځه وه د ښځو لپاره هغه یو دا هغه بیکن هغه لایټ چې وي درنه پښتو کې زه درته څنګه ووم چې هغه یو مشال و. زه په خپله زه د هغې ډېر دغه ما د هغې ډېر قدر کو او اوس هم زه ډېر دغه په نظر همیشه دعا بله کوم هغه خو خوله بیداری ورکړې وا رول ماډل و زمونږ لپاره یو رول ماډل و.
په 1993 کال کې بنظیر بټو په پېښور کې یوې جلسې ته په وینا کې وویل هغه چې کله هم پېښور ته راغلې ده نو ولس یې ډېر تود هرکلی کړی.
ایک بار پھر پختون قوم کے شاندار جلسے سے میں مخاطب ہوں. آپ کی بہادری آپ کی
نسیم حیات وائی دہاغ پہ جلسوں کے با یو جوش و حگوائی بے نظیر بھٹو خزلا دا حوصلہ ورکڑی وا چھ پو سیاست کے برخا ولری
پشاور پر فخر ہے جس نے کبھی بھی مجھے مایوس نہیں کیا.
ڈیر زیادتی انکریج شوی وی ڈیر زیادتی انکریج شوی وی لاغی پدر والی دا سی با چی ماغ وقت کی خوز ما سیاست سر خیر دورا وہ شروع ما دی پیپلز پارٹی نا کرے وا دا بوٹو سے ور بیگم بوٹو سر زی دیرا نیز دی پاتی شوی ما ڈیر زیادت زما ور سر دغو ڈیر مینا ڈیر قدر میں ودا کو دی سر خو ایسا چ دورا نا بس یو دو جلسو تر آگلی وا اگے کی ور سر ملاو شیم اور اغام دا میرو نسا افریدی چی وا آگا ویمن وینگ پروینشل پریزیڈنٹ وا دا پیپلز پارٹی اندو اگے پوچھا ور سر زما ملاقاتو نشیو ڈیر زیادت خخدا وا ډیره قدر منه خزا وا ډیره مینه دار خزا وا ملاوی دو کې ډیره زیاته خوا ډیر په عزت په بنی آدم لکو ته پټی خو دي خوتنه ډیره خوشاله وی ډیر زیاتی او زما په خیال خو پیپل پارٹی او واحد پارٹی رچ خپل ورکر ډیر زیات خیال کوي کراود اخو کراود اگر اخو کراود پولر وا کراود خو با اغه ځان ته راخک د خپل پلار وونتي ډیره زبردسته بنا الګه جذباتي کېدا با جذباتي وړه رښلا کو بنا بمغه ډیر دا ری ته کړو ډیر د مزه یو زما خو ډیر زه خو خو ډیر ځلنه به خبرې کولې ځلنه به خبرې کولې.
بینظیر بھٹو لومړی په 1988 کال کې د پاکستان وزیر اعظم جوړ شو او دا شان د پاکستان لومړی ښځه وزیر اعظم شو خو د هغې حکومت شل میاشتې وروسته د هغې وخت صدر غلام اسحاق خان ختم کړ. هغه په دویم وار په 1993 کال کې د پاکستان وزیر اعظم منتخب شو. د پیپلز ګوند د خیبر پختونخوا غړي نګت اورکزی وای د بینظیر بھٹو په سیاست کې راتګ دا ښایي چې ښځې هم د پاکستان په سیاست کې د سړو سره یو شان رول لري او دغه هیواد مشري کولی شي.
بنظیر بھٹو صاحب نفس چې کم خلا خبره کړې ده دا سړو ته ډېر واضح قربانې زه پیغام ورکول غواړم چې زمونږ غونډه کې ډېر خزې چې کم سیاسي سوچ بوج لري هغه د دې سره ولاړې دي او په کار دادي چې اوس خزې سړي چې دي هغه زمونږه تدینو هغه زمونږه اکسپټنس واخلي او دا زمونږه اکسپټ کړي چې مونږه یو پولیټیشن ویو او مونږه چې دینو پولیټکس کې هغه د پاره یو خور رول ادا کولی شو او خځې چې سو پورې یو مفکر ویلي دي چې مالا یو قوم راکا یو بتاله یو خور چې دینو قوم بدر کما دا چې اوس فروته چې کم ډېر لوی لوی پولیټیشن دي هغه ته پکار دي چې هغه هم دا سوچو کې چې مونږه کا خپل لیډرشپ سره مونږه خځې په لیډرشپ کې راوستي نو زمونږه پاکستان کې به هغه د ترقی پر باندې به ګامزن شي ولې چې ډېر مسایل داسې دي چې هغه لا به خځې به اډریس کوي خځو ته او خځې به خپل مسایل خځو ته به اوري او نو خځې د هغې مسایل بهتر تور باندې چې دی نو هغه حل کولی شي.
د عوامي نشګون سره تعلق لرونکي شازیا اورنګزیب وای دا وخت په کامیو صوبایي سملو کې غنې خزیدي. هغه وای بنظیر بھٹو او بیگم نسیم د پاکستان په سیاست کې د خزو د راتګ بنیاد خوده دي.
زمونږ دلته کې ډيري بشوري خزیدي هیڅ کمی نشتا او په هر کور کې چې تاسو وګورئ نو ډيري قابلانه او ډيري تکړه خزیدي ډيري بادري دي ډیر حوصله دا غي نو اغم خو دي نو اغم خو د تاسو ګورئ نو اغم اغې چې څونه تکړه دي ماشاءالله دا دی اوسم وت خلک ډیر په عزت باندې نو مړي مونږ خو به نظیر دي په څو سم دا دي مونږ وایو چې الله تعالی دی وته وو واړ جنتونه ورکی الله دی وبخي نو مونږ وایو چې الله تعالی دی په مونږ باندې دا غي یا کرم کی او الله تعالی دی مونږ ته حوصله ز مونږ بلند کی چې مونږ مالې مقام ته ځانو رسو مونږ د خزو د پاره ډیر سوکو او چې څنګه غي یو خص سوچ نرنه او ای خپل پلیټ فارم باندې ولاړو غي د خلکو د خېګړو د پاره ډیر فکریو الله تعالی دې زموږ حوصله مو ماغه سي بلند کړي چې موږ هم دې څوک د خپل خيان د ورونو د پاره.
پا په 2008 کال کې پاکستان ته د راتګ وروسته بېنظیر بوټو یو شمیر سیاسي جلسو ته ویناوی وکړې، خو د 2008 کال د دسمبر په 20مه نیټه د پنجاب پینډی ښار په لیاقت باغ کې هغه وخت ووژل شو کله چې هغه جلسې ته د وینا وروسته په خپل ګاډي کې واپس روانه وه. او اوس هم راځو د هندي فلمونو د ستوري انوشکا شرما او د هند د کرکټ ټیم د لوبغاړي ویرات کوهلي د واده په اړه د ریپورت ته. انوشکا شرما او ویرات کوهلی په خپل ټویټر پاڼه د واده اعلان وکړ او وی ویل نن دوی دواړه له یو بل سره دا لوس کوي چې د مینې په دې رشته کې به تل له یو بل سره وي او د دې خبر په ورکولو ډیر خوشاله دي. دا ښکلې ورځ زموږ د مینهوالو په دعاګانو او مرسته نور هم خاص ده او د ټولو په دې هر څه کې ډیره مننه کوي. دوانو یو شان پیغام د واده د عکسونو سره شریک کړی دی. هندي میډیا لیکي د دوانو د واده خبر تیرونه په سوشل میډیا خپور شو. خانم ویرات او نه انوشکا په دې اړه سویلی وو. د میډیایي راپورونو له مخې د دوی د واده په مراسمو کې چې د دسمبر پر 11مه نیټه ترسره شول، ډیرو لږو کسانو ته چې زیاتره د دوانو د کورنۍ نږدې غړي وو بلنه ورکړل شوې وه. ان ډی ټی وی لیکي دوانه با په هند کې د واده دوه پروګرامونه کوي. لومړی به د دسمبر پر 20مه د ویرات کوهلی لخوا په نوي ډیلی کې وي او دویم پروګرام به دواړه د خپلو ملګرو لپاره د دسمبر پر 26مه نیټه کوي. په ټولنیزو رسنیو د دواړو د واده یو ویډیو هم خپره شوې ده چې پکې انوشکا د پیکا پیازی رنگ لنګا چولې ده او پرې کار شوې ده. د هغې د واده جوړه هندي ډیزاینر سبیا ساچی جوړه کړې ده او ویرات کوهلی هم د کار ډکه شیروانی چولې ده. د میډیایي راپورونو له مخې دواړه به د واده د مراسمو وروسته خپلو کارونو ته استنېږي. ویرات کوهلی د هند د کرکټ د کامی لوبډلې کپتان دی او یو ډیر ښه بیټسمین دی. بلخوا انوشکا د هندي فلمونو یو تکړه او ځوانه هنرمند ده چې په یو شمیر کامیابو فلمونو کې کار کړی دی. پورا روان کال کې به کوهلی په ساوت افریقا کې په یو کرکټ سیریز کې برخه اخلي او انوشکا به د شاهرخ خان او کترینا کیف سره په فلم کې خپل کار ته استنېږي. د واده د اعلان وروسته په ټولنیزو رسنیو دواړو ته د کرکټ او هندي فلمونو ګڼو ستورو مبارکي ویلې ده. شاهرخ خان لیکي دا نو اوس په رښتیا رب د دوی جوړه جوړه کړه.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنا پرمخزي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
داوا تتی اونۍ تاندې هلې خبرونه چې تاسو واوري ده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. ته خدای په امان.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
د موسیقۍ استادان په سهار دي
خوارډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ور پای کې زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلی.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
Cause the sun is